کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه ځمکه پنبه کرل سوې چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شبانه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې تقریبا پر کال. دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو و د کوټ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوټ وس رسېږي. که کوټ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې پنځه ګونې کوټ راکړه. هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوټ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي د سلای ورپی و کښتګر ته پاچېږي نه و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید ووایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنې نورو نباتاتو په څنګ کې دوی پخته زیاته کرلې ده او موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبري دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا ځورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او ځورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجه څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجه عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفا یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصر سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه سته، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځل وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځل وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسهیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوې دي چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کې او سره بد چلند. د افغانستان په کودی جزا کې په 450 ماده کې هم واضحا لیکل شوی دي چې شکنجه جرم دي، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوري کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجه کنونسیون د شکنجه په ارتباط واضح موقف لري، او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002-2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولی اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسید. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی منع شکنجه په نوم، چې دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست، او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موج او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون منع شکنجه د تطبیق لپاره، دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، که د هر خوا له خوا نیول کیږي، او دوی ته یو یعنی دوی ته د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کودی جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کون کی چلند کی د شکنجه د مرتکب سره هم مغاسی چلند کی، مثلا که یو سوک جرمی عمل تر سره کی اغلاوی کوي تبید چی هغه نیول کیږي دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمی عمل په استباد پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کون کی هم د جرمی عمل مرتکب شخص دی، طبعا دغه لپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمی عمل په ارتباط تصمیم نیسی او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال گروپونه چې جنگیږي او خلک نیسی ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتی جنبه ولری. فرد او افراد که اغا گروپونه وی مسلح و غیر مسلح دوی حق نلری چی رسمی امور خپل نوم و خپل طبیعت و سلیقه بند اجرا کی. مثلا که فرد دیو جرم مرتکب وی دولت باید دغه شخص سخه تحقیق وکی، دوسیه ورته جوړ کی، د قانون د احکام پر نه ور سره برخورد وشي. گروپونه نشی کولای چی دیو فرد دوسیه و سیری اگه تا غیر انسانی جزا ورکی یا شکنجه وکی دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف داده چی هر اجراءات باید پر رسمی چوکات که ترسره شی، غیر رسمی اجراءات د بشری حقونو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دی او موږ غوښتنه کوو چی هر اجراءات باید پر رسمی توګه او د دولت په چوکات که ترسره شی.
ډیر زحمتمنه،
سلامت بسی.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شروا باندې برابر کړل دا ښه شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی.
زنجیری زنجیری ته وراله نه شمه و یارا تر زما بل کا دم هغستای نه شمه ختم زنجیری.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت لري.
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار ده، بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار ده.
او اوس د لاسي ګنډل شوی